بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې او ومه ورځ اونیس پروګرام مهروي خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبې په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سي سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د آینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدري د بریښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د آینک د مسو کان د بریښنا د تولید لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون نه هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هېواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبې وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا ادعا تر اوسه نه ده تایید شوې. د چکادی واپ وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخنه نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان خزو او نجونو د حقونو په ملاتړ په انلاین باندې لاسلیک کول درا ټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پیټیشن اهمیت د ماسرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان خزو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوال محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واوري چې یو شمېر کپ پلورونکي د حواله سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي. په خوست کې دوه رغنیزې پروژې پیل شوې چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخنه نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه ویلي چې افغان خزی او جونیر طالبان له بیا واکمنې دوه رئیس لګنو تاو تاریخوالو او زور زیاتی سره مخې دی او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتي دي چې د افغان خزو ملاتړ وخی. دا غوښتنلیک د جنسیت پر بنسټ د تاو تاریخوالو د پای ته رسولو او د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفی الله ستانګزی او نور جزئیات.
د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان خزی پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړي او مقاومې درېدلې. د سازمان د یک شمې پر وسپ خپل اکسپانه د پیغام خپور کړي. په دغه پیغام کې د هغه غوښتن لیک یا تمار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان خزو ملاتړ او د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوې چې د افغان خزو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د بارزی لپاره په غوښتن لیک باندې آنلاین امضای وشي څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغند اقدامات وکړي. د بخنی نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخې نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم لمخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتی پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي اشینکۍ کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتن لیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مسرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي تر څو پورې احساس دي مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات تر سره کړي تر څو پورې د افغان جنوب او مېرمنو په وضعیت کې د مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د شپاړس ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د تیره پنجشنبه د نومبر 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغه نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیه هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2023 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په چیرونو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخنه نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین باندې لاسلیکونه درټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واورېدل چې د بشري حقوقو یو شمیر مدافعانو د جرمونو نړیواله محکمې ته د یو شمیر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ له نړیواله جزایی محکمې یا د جرمونو نړیواله محکمې څخه د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن بی پور از آزادی رادیو ته وویل:
په همدې مناسبت اتحاد فعالان
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او ملاتړ کړی. له نورو هیوادونو، د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوي برابر کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلی اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایی محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعال ازادي رادیو ته وویل:
دا غډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونو به برخه دي، نو مونږ د دغه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخاوني ول شي، او دا جنایات چې د دوی په درې کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري، باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې غډول جنایات مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعال ده وایي:
انوار خاصه ځنه افغانستان هم درې
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بل اخره طالبان محاکمه سي او جواب ویم کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړي چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هر کله کو چې له درې کلونو وروسته لک تر لګه دا پریکړه وسو چې طالبان د حق محکمې تراکش کړي، او هله لرو چې دا پلان سره عملي سي ترڅو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې خوځو او انجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان انجونو او خوځو د حقونو د نقض قضیه نړیواله جزایی محکمې ته وړاندې کړه. نړیواله جزایی محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي زورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی، او ټاکل شوی چې ډیر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 1.5 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یکشنبه توشیح شوه. نور حالې د سفیر لستنګ زی پرپورت کړه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې لمخې به یې د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بې ساري کچې ته لوړ شي. د دې بودیجې تصویب ښیي چې روسیا د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یک شمې پورس د ډسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویبپاڼه کې خپور شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړې شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرح چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیونه روبلو ته رسېدلې چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې 1/3 برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمدد د بودیجې کسر به 0.5 سلنې ته راښکته شي، په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2.5 میاشتو راهیسې روانه ده او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېر یوه میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړي چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو په ژوند او راکړې ورکړې منفي اغیز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولی خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړ او دا جګړه لا هم روانه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د آزادی رادیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روانې دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شلوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبری، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راز په ورځنۍ سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډله کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولي، اکرام علی خیل، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ولی ده چې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 19 نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او تر 30 نیټې به دوام وکړي او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل او تر 6 نیټې به دوام ولري.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې پرون یک شنبه د دو لوی سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روختون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټر ته به لار لنډ او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوا د خوست ولایتي روختون او ډېری حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وي چې شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د خوست د مرکز لویدیز لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دسمبر پاوره د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي. د ښاروالۍ لخوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ور باندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوس خروال بسم الله بلال مشال رادیو ته وویل
چې موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یوه پروژه د بی پروژې په ساحه کې و چې شپږ سوه پنځه متره سړک، پنځه سوه څلوېښت متره یې کنال، دیارلس سوه شپېته متره یې لختی او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې دولس سوه شپېته متره سړک ده، لختی دی، ګلدان ده، چې د دواړو پروژو ټول قیمت تقریبا درې څلوېښت میلیونه کېږي. شپږ میاشتې کې به انشاء الله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت له مخکې یوه مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکوونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څار وکړي.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې، دغه دوه پروژې وې چې د دغه نظارت خپله د ښاروالۍ انجینرانو کوي. انشاءالله په کامل منابعو د دې په کیفیت کې او د دې په اساس کې موږ پوره دقت کوو انشاءالله. همدارنګه د شزید پنتون مخته د بي پروژې سره نوې پروژه چې کومه شروع وه، انشاءالله هغې چارې به هم د نږدې نه موږ څارو او د کیفیت په خاطر به ډېر دقت کوو.
بیکاري په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته ځي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشحاله دي او وایي له یوې خوا ورته بوختیا پیدا شوې او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ورباندې څه ناڅه پوره کړي.
زما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروف یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ژوند ښه سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې دوه درش پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې دوه درش پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کپ پلورونکو وای د هوا په سړې دوسرے کاروبار شوه دی خو د انکبانو فارم لرونکو بیا لدی سر ټکوي چې لگاونډو هی ودونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له عمله د دوی په پلور کې انکم والی راغلی دی. نور حالی په ډیر پورکاوري
سنیل هاشمی چې په مزار شریف خار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړې دو سره د خپل کار خ کې دو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابل کبانو د بیو په اړه وویل
هر کومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اعلی کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن با قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
که څه هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته، خو د دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه، د نغلو ډرونټه کې او سروبي کې ډېر ښه میان ورکي او ډېر خوندور میان دی او ډېر په خوند برابر دی او ډېر ښه پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره،
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي، خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 120 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. مې د حکومت د وختنه سره پاس د وبرازي ولته نار ته توی نو مې د وختنه جنې کو د انار ډکړه د لخصه ګمو بس د ابو باندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او د انار درته زړه کار کا ځکه چې بیا سره ابو نار او نو د انار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. زه غلام یحیی د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمه ډیر مځکی بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسولي دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړی. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه.
نیک ایلی وړاندې کوم باد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي انځر کوچیان یو موږ سر کړی یو لار نه راکوي دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو ووهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدری د بریښنا بند د تخنیکی مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ اته میاشتې وخت لري چې د باغدری د بریښنا بند تخنیکی مطالعات ترسره کړي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه لپاره ولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیر ملي تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیر ملي امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو اوومه ورځ پروګرام واوري، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
اوومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و مورا سمرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډری وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوخت لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استول دي او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرارومایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اور بند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دیت زکه فائدہ کوي چې اسی دهشتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي
دا فوج سکی لیوی سکی حکومت سکی خو فرقواران فسادات کی بیا دی وچ دی کی خوزم نه چلیگی
تو سی وکی سی پو کورم کی چی شرا وانتی ای مو خپل پختون کو ای مو ای ویشه بی خالق ای مو ای و دین مذاب و قرآن دی وی کی بلی دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق پو خپل منزونو کی چه قتل عام سر روان کرده
ملایان راووزی، علما راووزی او د قوم سپینګیری راپورته شي دیتا زمونږه خویندې میندې ټولې دیتا ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو
شیوا دا کار دا زیر ددی سنیا به چې پرده ته حق نه کیږي هلته بیا ما دنیا دي یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول دویم دا چې دا حکومتونو د پوشک نشته چې هغه رنګ فوري ردعمل نو څومره چې پکار وو
او پر رسنیو له فشارونو د طالبانو منکرېدل یونما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چا ته مصپنه هم نه ده کړې.
دوی خبريالان په بیلابیلو فلمو باندې توهین کړي دي، دوی غوښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمه لر اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکراران وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت ناوخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیرونه افغانستان لپاره د چین ځنګړی استاد اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې پاړی پاکستانی سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوي کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استاذ په دې قانې شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی چې طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوی خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستۍ کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کوم ډول اړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ ته دا غي غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویر لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین ته دی باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او طالبانو ترمنځ کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، یو پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد وشي پکې لکتر لګا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتونو په یو کاروان د ډزو ل بریډ نه جوړ شو چې پترچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وشل شو او له اتیا زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتونو د بګن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي بګن نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه لس کسان په کمبړه او یو شنور جوړول دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیب سنیولې او سنی به شیولې چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم خان خوشاله دي یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیای خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې پیون په نوم جاری وي او پس جاری ده ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګان کې مقابلې دي یا سنیان پاري مس کې بیا مشکل جوړيږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عام سنیان او د عام شیګان ترمن بالکل یو مشکل دی، خو د زمکه خبرې دي اخوانې مسلې دي په قبایلي سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت دی چې تا شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي. حالانکه دا څه نه وي، ایو
شیوه دا خیال دا زیر ده ده سنیان بوی چی پدر دا حق نکیگی حال تا بیا ما دنیات دی یو وی دا زما ده بلوی دا زما ده وقت زکا واقعسته چه دا عام تلفات بکوش فل دویم دا چه دا حکومتونو دی خوشک نشتا چه آغا دنگی فوری را دی عمل لو سمرا چه پکار وو بیا سیاسی کرکی چونه دو برجا دی چه فوکس علتا شی بیا دا مسئله پاتی شی
کسام د پښتونخوا او د افغانستان زینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل خو یو شمیر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکه کړي او غندلې دي په پیښور کې پښتونخوا فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړي چې کورم کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتونخوا له وجود نه خالی کړي خو زینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړي چې کورم یې په وینو لړلې پرې خو د خپل د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ وا ستره قومي جرګه جوړ کړو مونږ یې غزې ته لوړ شو او وا داسې فیسبیل لا پیسلا وکړو چې دوړو طرفونو ته به منلو وړ وي اے منگلو یہ پکتیا ایک جرگوی مرکو ٹٹو بیدا پا دیکی اہل سنت او اہل تشیو دوڑشتا دی منگ با داسی و جرگا جوڑکو چاقا با دوڑ طرفونو تا داسی فیصلہ وکی چاقا با دوڑ طرفونو تا پیڑایو پیڑایو طول عمر دی پورا دی منالو وڑوی پا دی با یوچا مسار فرسی زب پا دی غریبائی که په دې مفلسای کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم کورس فیس ورنکم زه په کور کې لږ وچه مړی وخورم د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموري زوایم مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پار راپورت شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي د دوی امن ته څوک نه پریدي دوی خلک په آرام باندې نه پریدي نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګدې کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکه کی خود شي او دیو ته زر تر زر آماده شو دی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګد نه شي او دی ته د پای ټکه کی ګلو پس هر باندې ملایان راو وزي علما راو وزي او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې ماین دې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو
بل خواکسام امریکایي ډیپلوماټان وایي د ترامپ اداره بل کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکرات ته دوام ورکړي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافيره کرن ډیکر وای د دوهې له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدی عملی اشاره کړ چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي کڅام مرمن ډیکر د خبريالانو ای وی انلاین غونډه ویلي د روان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړ روستا د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسی اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته وستل شي خو زیاته کړي د چې لدی وړاندې د نوي کال درسه دو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړ شي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافيري د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده
د طالبانو سختي ورځي را روان دي رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړي وه کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 کې بیلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي طالبانو ته مونږ داسې خزینه پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یا دونه هم وکړه زبوی دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کو وشلو بګرام ته بیا اعظم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنۍ او د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنۍ په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو لخبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 یا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده پاید همغږي وسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسي ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعیا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالب ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پراتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بل اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خبرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خبرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه و. بلکې یو فعال عبد الله میاخیل بیا وی تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چار وزیر په داسې حال کې چې د همدې خبرونې لاره په بیلابیلو نمونو یادېږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. هغه ویلي که په یوه خبره اخلاص کو د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همی بلان گفتنای ما و طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کار نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مېرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان مېرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري آبۍ باندې مشهوره ده لاریون ته د وینا په مهال یې پښتنو نه غوښتنه کړې چې د مېړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. لدې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلې او لا هم خوشاله ده. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده خو نور احمد په 10 کروڑ الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوي لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلی بیا د متحده عرب اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د راروانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ خون کې یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ خون کې چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ خون کې نه چې هر پښتنه کوي د هر پښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ خون کې پاکستانی ښوونځي له بهر نه دراوارد کړي بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي خو لا بهر نه یو پرمختللو روبوټونو غوندي د لاس اشاره نشي کولای او سترګې هم نشي رپولای. نو موږ وایو د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خيخي پلاستیک مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ خون کې 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولای شي. او راځي له وداسې سخي میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارډ ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل خو لخپل ملګروسته بچانو ته لخپل سرمایه نه وټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیارډرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارډ ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړی د درې واړه بچیانی یو اویا کلن هورډ، نشپیت کلن لور سوزی او شپږ شپېته کلن زوی پیټر به یې له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریور ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتک پیل شوی چې ډسمبر کې به یې 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.